یه دختر با
بدنی دیگه
که بدنی ها بوده یک جوره که کلو برم کرد دیگه
بران آروسی چه قسم بوده وان؟
بران آروسی کندن همی یک جوره خب. که یتیم بچه بود پیسا ده
خب خودت نگفتی که حالا نه با مایتو مصرف کنه نه لا با من بگیره
رواج نبود بر آروس ها رو در پشت خود نبودن اینجا
خودت خود. سر دولی بردن یادم
نه بابا در پشت خود بردن
خب پدر اولادا در پشت خود برده تا
نه شوی ننویم
خاله جان ببخشی که سوال هم میکنم خب وقت چاق بودی یا لاغر بودی
نه به اینمی اندام
یعنی گرنگ نبود وقت
نه اینم تکاله
در پشت خود گرفتن زرد زنده باشی خاله جان تشکر
السلام علیکم تاسی ازادی رادیو تغورجیست دا یو ساعت خبرونه پیل سوا پا دی خبرونه کوری چه دا افغانستان دا سول علی شراوی چه لا هم لوسلاولو طالبانو سره دا سول دا خبرو بیا پیل تحیل لری پا پیل که لأسادولا لودین خبرو نوری
پسر که دا مهم خبرونه سرشتکی د سولې علي شورا وایي د ټاپي پروژه به د سیمې په ثبات کې مهم رول ولوبوي افغان چارواکي وایي چې د میدان وردګو د جلریز ولسوالۍ د امنیت د ټینګښت لپاره به نوي اقدامات وکړي او ایران وایي چې امریکا ته د سفر د ویزې د باطلولو پروګرام کې بدلونونه له دغه هیواد سره د اټومي موافقې له موادو سرغړونه ده د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري مولوي عبدالحکیم مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ټاپي د ګازو د پایپ لاین اهمیت ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې دا پروژه به د سیمې په ثبات کې مهم رول ولوبوي
سیاسي ثبات نه یوازې د افغانستان په ګټه باندې ده دغه سیاسي ثبات او ټکاو د سیمې د هیوادونو په ګټه باندې ده خصوصا په داسې حالت کې چې د ټاپي پروژه افتتاحکیږي دغې پروژې د افغانستان ملت د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي
ولسمشر اشرف غنی پرون وویل چې افغانان د ټاپي پروژې په څیر د لویو اقتصادي پروژو په برخه کې اجماع ته رسیدلی دي افغان ولسمشر همداراز یادونه وکړه چې په راتلونکو ورځو کې به د سفرونو یوه لړۍ پیل کړي چې په ترڅ کې به یې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت اجنډا په سر کې وي عبدالحکیم مجاهد د سولې د خبرو د بریا په خاطر له ولسمشر غنی څخه د سولې په عالي شورا کې د اصلاحاتو غوښتنه هم وکړه افغان چارواکو مخکې ویلي وو چې د سولې خبرې به په راتلونکو څو اونیو کې پیل شي حکومت نیټه یې ورته نه ده مشخصه کړې د افغانستان د دفاع او د وزیر او د میدان وردګو د والی ترمنځ په کتنه کې د جلریز ولسوالۍ د امنیت د ټینګښت په اړه خبرې وشوې د میدان وردګو ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي د دفاع د سرپرست وزیر معصوم ستانکزي او د میدان وردګو د والی حیات الله حیات په پرونی کتنه کې د جلریز ولسوالۍ د امنیت د ټینګولو په برخه کې د اقداماتو په اړه یو لړ پریکړې هم وشوې خو په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند شوي د جلریز خلک شکایت کوي چې د دې ولسوالۍ امنیتي حالت په دې وروستیو کې خراب شوی او له حکومت څخه غواړي چې د سیمې د امنیت په برخه کې اقدامات وکړي ولسمشر اشرف غنی هم څو ورځې وړاندې میدان وردګو ولایت ته تللی و د ننګرهار ولایت چارواکي په جلال آباد ښار کې د هند پر قونسلګرۍ د برید په تور د یو مشکوک کس د نیولو خبر ورکوي د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې د ملي امنیت معذفینو دا کس چې وسلوالو طالبانو د هند پر قونسلګرۍ د ځان وژونکي برید لپاره معذف کړی و د جلال آباد ښار په اړوندو سیمو کې نیولی او خپل جرم هم منلی دی د بیان له مخې تورن کس ناصر نومیږي او د کاپسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه ایران وایي چې امریکا ته د سفر د ویزې د باطلولو په پروګرام کې بدلونونه له تهران سره د اټومي موافقې له موادو سرغړونه ده واشنگتن په دې وروستیو کې د امنیتي ملحوظاتو له کبله د استرالیا د اروپایي ټولنې د اکثرو غړو او یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون د هغو اته دیرسو هیوادونو د اتباو د ویزې د باطلولو اقدامات جدي کړي چې امریکا ته به له ویزې پرته سفر کولی شي د نوې اقداماتو له مخې د دې هیوادونو اتبا چې په تیرو 15 کلونو کې ایران، عراق، سوریه او سودان ته سفر کړی و امریکا ته د سفر لپاره باید له سره ویزه واخلي د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی پرون دولتي تلویزیون ته وویل چې د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د اټومي موافقې له مخې له هغو اقداماتو باید ډډه وشي چې له تهران سره د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو عادي کېدل زیانمنوي عراقچی ویل د وزینې مقررات بل ایران سره پر اقتصادي کلتوري ساينسي او د تروريزم پر اړیکو نه وړه اغیز وکړي. د چین دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد په جنوبي ښار شینجینګ کې د ځمکې ښویېدو له امله یو نوي کسان لا درک دي. دغې پرونۍ پیښې درې دېرش ودانۍ ویجاړې یا هم زیانمنې کړې دي. و کسان له ویجاړو ودانیو ایستل شوي. سینوا خبري اژانس وایي څه باندې شپېته متره مربع ساحه په شپږ متره خټه پوښل شوې ده. شینجینګ د چین له لویو ښارونو او صنعتي مرکزونو څخه ګڼل کیږي. په سوریه کې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روسیې د جنگي الوتکو بمباریو لسګونه کسان وژلي دي. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز په لندن کې د هوایي د بمباریو شپږ دېرش کسان وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. خو رویټرز خبري اژانس د ژغورنې د ډلو په حواله د وژل شوو کسانو شمیر درې څلوېښت ښیي او وایي د لږ تر لږه دېرشو نورو کسانو مړي د کنډوالو له لاندې راایستل شوي او باید هویت یې وپېژندل شي. د رویټرز راپور زیاتوي چې په دې بمباریو کې یو نیم سل نور کسان ټپیان شوي چې د سختو ټپونو د علاج لپاره د ترکیې روغتونونو ته استول شوي دي. په راپور کې همداراز راغلي دي چې دا هوایي حملې د ادلیب په ګڼې ګوڼې ډاک بازار پر څو دولتي ودانیو او د استوګنې پر سیمو شوې دي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. په یمن کې د جګړې د ختمولو په مقصد خبرې له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېدې. خو سیالو ډلو موافقه وکړه چې د جنوري میاشتې په څوارلسمه به په سویس کې بیا غونډه وکړي. یمن په تیرو نهو میاشتو کې د دولتي ځواکونو او شیعه ملیشو ډلو ترمنځ د خونړیو نښتو ډګر و چې د راپورونو له مخې نږدې شپږ زره کسان پکې ووژل شول. د سعودي عربستان په مشرۍ یو پوځي ائتلاف چې ډېر غړي یې د خلیج عرب هیوادونه دي په یمن کې د حوثي یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي له مارچ میاشتې راهیسې هوایي حملې پیل کړي څو د ولسمشر عبدالربو منصور هادي حکومت احیا کړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې آیا په پرونیو خبرو کې د دواړو خواوو پر هغه لانجمن اوربان موافقه کړې که نه چې طرحه یې د ملګرو ملتونو په مرسته له دې خبرو سره په یو وخت کې وړاندې شوې. خو د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اسماعیل ولد شیخ احمد پرون د سویس په برن ښار کې خبریالانو ته وویل چې سعودي عربستان او حوثي وسلوالو له دې مخکې پر یو بل له دې اوربان څخه چې د یمن جګړه ځپلو سیمو ته یې د مرستې د محدودولو مواد استولو عملیاتو ته امکانات برابر کړي د سرغړونې تور لګولې دي. او وروستی خبر دا چې د هسپانیا واکمن محافظه کار ګوند په پرونیو عمومي انتخاباتو کې اکثریت ګټلی خو د یو قوي حکومت لپاره یې د 350 سیټونو اکثریت نه دی خپل کړی. د ټولو شمیرل شوو رایو له مخې د هسپانیا د صدر اعظم ماریا راخوی ولسی ګوند څه باندې 28% او سوسیالستانو 22% ګټلې دي. په همدې حال کې دو نویو ګوندونو پودوموس سباند شل او لیبرال ساس او لیبرال سی دادانوس بیا نږدې 14% ګټلې دي. په دې توګه دوی د دوه پخوانیو ګوندونو د یوې لسیزې سیاسي سیستم پای ته ورسوه. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
اته بجې او اته دقیقې سوې. د سولې علي شوراوي چې ټاپي پروژې د سولې لپاره هم هیله پیدا کړي.
ټاپي پروژه د ټاپي دغه پروژې د افغانستان ملت د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي ځکه چې د سولې لپاره اقتصادي مسایل دي چې ملتونه او همسنان هېوادونه سره وصل کوي.
په یو تفصیلي راپور کې اوري چې افغان دولت وایي په تیرو 14 کلونو کې 1490 کال ډېر ناامن و.
خاصتن د کندز د پیخي روسته مونږه متیز وکونه طالبان ته لوی ماته ورکړه. خاصتن په هغه اته یا نه ولایتونو کې چې مونږه د تعدیداتو کچه درلود هغه ته تغییرات راغلي دي.
د مدني ټولنې د همغږي مرکز د انتخاباتو کمیسیونونو د غوروي کمیټې د غړو ټاکل نه مني خو اتر کله
تر هغې پورې نومن تر څو پورې د ټول ولس واقعي نمایندګان په دغه مدني ټولنو کې نه اوس یو شفاف او یو صحیح میکانیزم له لارې دغه کسان انتخاب شي.
په دې خبرونه کې نړیوالو رسپانډو ته هم کتنه کوو. په سوریه کې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روسیې د جنگي الوتکو بمباریو لسګونه کسان وژلي دي. د ورکو اجنه د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل تحیل لري. د دې شورا چارواکي وایي چې ټاپي پروژه په سیمه کې د اقتصادي اهمیت له کبله د پخلاینې د خبرو د بیا پیل عامل کېدای سي. د سیمې په کچه د ټاپي د اقتصادي اهمیت په اړه افغان ولسمشر هم پرون ځینې څرګندونې کړې چې جزئیات یې د احمد تکل په راپور کې اوري.
د په داسې حال کې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پخلاینې کومې نښې نښانې نه لیدل کیږي، د سولې د عالي شورا سرپرست مشر وایي چې لا هم د سولې خبرو ته هیله مند دی. مولوی عبدالحکیم مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د سولې د ټینګښت لپاره په هڅو کې د ټاپي د ګاز د پایپ لاین د پروژې اهمیت ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې دا پروژه به د سیمې په ثبات کې مهم رول ولوبوي.
سیاسي ثبات نه یوازې د افغانستان په ګټه باندې ده، دغه سیاسي ثبات او ټکاو د سیمې د هیوادونو په ګټه باندې ده، خصوصا په داسې حالت کې چې د ټاپي پروژه د افتتاح کیږي. دغه پروژې د افغانستان ملت، د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي، ځکه چې د تل لپاره اقتصادي مسایل دي چې ملتونه او همچنان هیوادونه سره وصل کوي.
ولسمشر اشرف غنی پرون وویل چې افغانان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې اجماع ته رسیدلی دي. ښاغلی غنی چې اقتصادي پرمختګ په افغانستان کې د ثبات حیاتي اصل بولي، له ټاپي پروژې څخه د ملاتړ غونډې ته په وینا کې زیاته کړه:
نن په افغانستان کې په اقتصادي موضوع کې یو لوی اجماع ده. یې اجماع اقتصادي چیست؟ مردم ما با یک دیدگاه نو آمده. دیدگاه اقتصادی مردم مایی است که پروژه بزرگ منطقوی و ملی باید از حرف به عمل بیاید تا موجب تغییر سرتاسری شود.
افغان ولسمشر هم در زیادونه وکړه چې پراتلون کو څورزو کې به د سفرونو یو لړۍ پیل کړي چې پترس کې به په افغانستان کې د امنیت ټینګښت د اجنډا په سر کې وي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر وایي چې دای د سولې د خبرو بریا ته لا هم هیله مند دی، خو عبدالحکیم مجاهد له ولسمشر اشرف غنی څخه د سولې په عالی شورا کې د اصلاحاتو غوښتنه هم کوي.
امید ورکو چې د سولې علي شورا کافي تجربه لري، نو بناء موږ هیله من یو چې د افغانستان ولسمشر به هم په دې اړه باندې جدي اقدام وکړي. د مذاکراتو لپاره، د خبرو اترو لپاره به د سولې د علي شورا په چوکاټ کې بدلون رامنځته کړي، اصلاحات پر رامنځته کړي، نوی رئیس به وټاکي او نوی میکانیزم به ورته جوړ کړي.
د سولې لپاره هیله د آسیا د زړه په کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته د ولسمشر غنی د سفر په درشل کې بیا راوټو کېده، خو د دې غونډې په ورځ او پر اوروسته موده کې د طالبانو حمله خلک بیا نه هیلي کړل. افغان چارواکو مخکې ویلي و چې د سولې خبرې به پر راتلونکو څوونه یو کې پیل شي، خو کومه نیټه یې نه ده په ګوته کړې.
ومردل چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې ټاپي پروژه په سیمه کې د اقتصادي اهمیت له کبله د پخلاینې د خبرو د بیا پایل عامل کېدلای سي. د افغانستان د مدني ټولنې د همغږي مرکز د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د غوروي کمیټې د غړو ټاکل غیر قانوني ګڼیدا چې ولي د خان محمد سین راپور به سره وورو.
که څه هم د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د ټاکلو لپاره د غوراوي کمیټې خپل لومړی ناسته د تیرې پنجشنبه په ورځ جوړه کړه، خو د افغانستان د مدني ټولنې د همغږۍ مرکز دغه کمیټه غیر مشروع ګڼي. د دې مرکز ځینو غړو د یکشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې په دغه کمیټه کې د مدني ټولنې یو شمېر غړي په سلیقوي توګه د ځینو سیاسي کړیو لخوا ټاکل شوي چې د مدني ټولنې استازیتوب نشي کولی. د افغانستان د مدني ټولنې د همغږۍ د مرکز رئیس خان زمان امرخیل وویل:
تو محدود کسان چې د سیاسي ځنې خاص سیاسي کړي لخوا دوی حمایت کوي، د مغوی لخوا نه دغه درې کسان معرفي شو، بل اخر کار شروع کړ. نو ځل بیا موږ ته دغه پروسه د اوسنۍ غوراوي کمیټه چې ده او دغه ټوله پروسه چې ده موږ لپاره غیر مشروع ده، او موږ دا نه منو تر هغې پورې، نه منو تر څو پورې د ټول ولس واقعي نمایندګان په دغه مدین ټولنه کې نه اوسي یو شفاف او یو صحیح میکانیزم لارې دا کسان انتخاب شي.
د مدني ټولنې دا مرکز وایي چې حکومت یوازې د اکسین، د خزو شبکې او د ژورنالیستانو ټولنې ته مکتوبونه استولي چې دا عمل د مدني ټولنو په چارو کې مداخله ده. د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د ټاکلو لپاره د غوراوي و کسیزه کمیټه د تیر اونۍ د چهارشنبه په ورځ اعلان شو چې نعیم ایوب زاده، زرقا یفتلی او فهیم دشتی پکې د مدني ټولنې د استادو په توګه شامل شوی دی. د جمهور رئیس اشرف غنی د تقنینی فرمان لمخې د مدني ټولنې پر دغه غړو سربیره دغه کمیسیون ته د ستر محکمې د عالی شورا، د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او پر اساسي قانون د سار د کمیټې لخوا هم یو یو غړی پیشنهاد شوی دی. د قانون له مخې دا کمیټه دنده لري چې د انتخاباتو دواړو کمیسیونونو ته وړ کسان معرفي کړي. په دې هکله د اجرایي ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل وایي چې د مدني ټولنې لخوا چې کوم غړي انتخاب شوي، حکومت پکې هیڅ ډول مداخله نه ده کړې.
د ټاکونکي کمیټې لپاره د مدني ټولنو د غړو ترمنځ ټاکنې خپله د یادو نهادونو لخوا شوي دي. په دې ټاکنو کې حکومت یا هم دولت هیڅ راز نقش نه درلودلی. ټاکنې یې سرتاسري وې. تر هغه وروسته په راپورته سو بحثونو کې زیربتو او مسؤولو اداراتو ونډه درلودله.
د افغانستان د مدني ټولنو د همغږۍ مرکز وایي چې په افغانستان کې 308 مدني ټولنې ثبت دي او حکومت او نړیواله ټولنه باید ټولو ته په یوه نظر وګوري. د دې مرکز غړي تاکید کوي چې که د دوی غوښتنې ونه منل شي، د غرابي د کمیټې له غړو سره به موافقه ونه کړي او خپل اعتراضونه به جاري وساتي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم بهرانیو مطبوعاتو ته کتنه کوو. جاپان ټایمز رسپانې په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان په باب یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی: د اسلامي دولت ډله د تروریستي کمپاین په مرسته په افغانستان کې خپل حضور پراخوي. رسپانې د رحمان ولی په نوم د یوه افغان کیسه راخیستې چې څو وروڼه یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سختریزو وسلولو لخوا مجبوره کړی سوي. د ننګرهار په یوه سمسوره دره کې پر ځای پر ځای شویو بمونو ګونډې ووهي. د جاپان ټایمز په مطلب کې راغلي: په اګست میاشت کې دغه خونړۍ پیښه فلم برداری سوی او د افغانستان په ختیځ کې د داعش د نورو ظلمونو د ثبت سویو صحنو غوندې په ټولنیزو رسنیو کې خپره سوې ده. په مطلب کې راغلي چې 44 کلن رحمان ولی د همدغې سیوې خپرې سوې ویډیو په مرسته د خپل ورور رحمان ګل له برخلیک نه خبر سو. رحمان ګل د شینوار ولسوالۍ په یوه جماعت کې ملا امام و. په مطلب کې راغلي رحمان ګل له خپلې میرمنې او شپږو ماشومانو سره اختطاف سوی و، خو هغوی ډیر ژر خوشې کړی سول. جاپان ټایمز لیکي رحمان ولی د خپل ورور تر مرګ وروسته مجبور وسو جلال آباد ته کډه وکړي او په یو کم کې واړوي چې هلته په زرګونو نور بې ځای سوي کسان هم ژوند کوي. په مطلب کې راغلي د اچین، نازیانو، بټیکوټ او سپینغر ولسوالۍ څو اوسیدونکو چې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره سوي ویلي، په هغو ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا وحشت خپور دی. دغه ورځ هلته د دې ډلې لخوا اخاذي، خپل سری نیونې او اجباري ودونه کیږي. دوی د خپلو نومونو له ښوولو ډډه کړې، خو ویلي دي د سرونو پرې کول، د ځای پر ځای سویو بمونو په مرسته د خلکو وژنه، بیا د هغو ویډیو اخیستل او په ټولنیزو رسنیو کې خپرول د بیرې او وحشت د خپرېدو لپاره کیږي. له هند خپرېدونکي ورځپاڼې د سټیټسمن په خپله پرونی ګڼه کې په افغانستان کې د هند لخوا د پارلمان د نوي ودانۍ د پرانیستنې په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. هندي چارواکو دغه ودانۍ افغانستان ته د هند لخوا د ډیموکراسۍ د یوې تحفې په توګه یاده کړې چې د رغونې کارونه یې تقریبا بشپړ سوي او ډیر ژر به کابل ته د صدراعظم نریندرا مودي د سفر پر مهال پرانیستل سي. د سټیټسمن ورځپاڼې لیکي د دوستۍ او همکارۍ د یوې نښې په توګه دغه پروژه په 2000 میلادي کال کې پیل شوه. ورځپاڼې دا د جګړې ځپلې افغانستان له بیا رغونې سره د هند مرسته بللې ده. د ورځپاڼې په باور په پام کې دا د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ کارونه د ډسمبر میاشتې پر 1 بشپړ سي.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
راپورونه وایي چې د ننګرهار په ځینو سیمو کې د طالب وسلولو او داعش ډلې ترمنځ وسلولې جګړې سوي دي. دا چې په دې جګړې کې څه تلفات اوښتي او څه زیانونه اوښتي دي، شاه محمود شینواري نور حل راکوي. له جلال آباد سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. شینواري صاحب، دغه جګړې چیرې سوي دي او څه دي، په دې اړه وروستي معلومات؟
ډېر زیات مننه. دغه وروستۍ نښتې چې دغه دواړو وسلوالو ډلو چې د امارت اسلامي او د داعش ترمنځ رامنځته شولې، هغه د چپلهار په ولسوالۍ کې وي. په دغه ولسوالۍ کې د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې دواړو ډلو یو بل ته ډېره درنه مرګ ژوبله واړوله، چې تر 80 تنو پورې دي دغه مرګ ژوبله رسېدلې وه دواړو غاړو ته. دوی کله یوه ډله په پرې غالبه شي ساحې ونیسي، کله بله ډله ویل کېږي چې دوی دغه د جګړې کرښه تر خوګیانو طرف ته همدغسې روانه ده. لدی وړاندې چې په آسین کوټ او هسک مې دغه ولسوالۍ کې شوي و، اوس د جګړې هغه زیات شدت چې دی هغه د پچراګام او د چپتهار تر منځ په دغه سیمو کې دی. د ولایتي اداره وایي چې دوی د آسین ولسوالۍ چې کله هلته د داعش وسله والو ډله د ولسوالۍ ځینې سیمې ونیولې، دوی هلته عملیات پیل کړل. هغه عملیات څو وخته پورې دوام وکړ او تر شډل بازار سیمې پورې ورسېدل، ولې وروسته د شډل بازار سیمې نه وروسته هغه افغان ځواکونه ډېره برخه چې وو هغه بېرته راووتل او دغه عملیات لا هم هلته اوس ولاړ دي. خو د سیمې خلک هم همدا غوښتنه کوي چې امنیتي ځواکونه د سیمې د امنیت په خاطر باندې باید عملیات په نیمې کې پرې نه دي او هغه مکمل بشپړې سیمې تصفیه کړي.
ویل سوي دي چې له ګڼو ولسوالیو څخه ځینې کسان بې ځایه سوي دي، ځینې جلال آباد راغلي دي یا هم نورو ولسوالیو ته. دغو کسانو سره تر اوسه پورې عجلې او ضروري مرستې سوي دي، د بې ځایه سوي کورنۍ څه وایي؟
بالکل، دا یو ډېره لویه او مهمه ستونزه ده په ننګرهار کې، ځکه په لومړیو وختونو کې د آچین ولسوالۍ کوټ او نازیان هسکې مینې څخه یعنی نوی فیصد د سیمې خلک هغه ټول راکډه شو، ښار ته راکډه شو، نور امن ساحو ته راکډه شو. دغه کډوالو لاسي یو څو وخت پورې بیا ولاړه وه. په دې وروستیو کې چې کله په سپتهار او د خوږیانو په طرف دغه سیمو کې دغه وسلوالو تر منځ وسلوالو نښتې راجات شولې، د دې ساحو څخه هم خلک راکډه شول. ولایتي اداره او همدارنګه دلته په ننګرهار کې د مهاجرینو ریاست وایي چې دوی یو تعداد کورنیو سره مرستې کړي دي، ډېره برخه پاتې ده او د هغوی سروې هم روانه ده. یعنې اوس هم زیات تعداد کورنۍ پاتې دي، هغو سره مرسته نه ده شوې. اوس ته هوا هم د سړېدو په حال کې ده او خلک داسې کورنۍ هم شته چې هغوی په کنډوالو کې اړولې دي او هېڅ سرپناه ځای نه لري. ډېر خلک چې دي هغوی د سرپناه ځای مشکلات سره مخ دي او په وار وار یې غوښتنه کړې ده چې ولایتي اداره باید دوی لپاره یو تصمیم ونیسي تر څو دوی سرپناه ځای پیدا کړي او دغه روان ژمی په آرامه تېر کړي.
شاه محمود شنواری و په جلال آباد کې ومرېدل چې راپورونه وایي د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ تازه جګړې سوي چې له دواړو لوریو تر اتیا زیات وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په داسې حال کې چې د ژمي سړې شپې دي، د ناامنیو له کبله بې ځایه سوي کورنۍ بې شکایت کوي چې تر اوسه له دوی سره په کافي اندازه مرستې نه دي سوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
لطف الله له زابل ولایت څخه په خپل پیغام کې لیکلي: له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه هیله کوم چې پاکستان د سولې په مسأله کې په صداقت عمل نه کوي، له دغه هیواد سره دی احتیاط وکړي. نور الاحد نوری له لغمانه: د کانکور د کمیټې کارونه ډېر پت روان دي، اوریدونکي د دې کمیټې د ګړندي کار او زیار غوښتنه کړې ده. عبدالقادر له کندهار لیکلي: د ژمي سړې شپې دي، افغان حکومت او نورو مرستندویو ټولنو ته پکار ده چې له بې ځایه سوي افغانانو سره پر وخت بشري مرستې وکړي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا په خپل پیغام کې د ښوونکو د معاشونو د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. اوریدونکي لیکلي چې په اوسني معاش د یوه کور گزاره هم نه کیږي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي: د هلمند ولایت له شمالي ولسوالیو ګڼې کورنۍ د ناامنیو له کبله مرکز لشکرګاه ته راکډه سوي او په دوکانونو کې شپې سبا کوي. دوی زیاتې ستونزې لري. اوریدونکي له دولت او نورو خیریه ټولنو هیله کړې چې له دغو کورنیو سره مرستې وکړي. سلام جان له کندهار اوریدونکي لیکلي چې د جګړو له کبله له غورک ولسوالۍ بې ځایه سول او په ښار کې واړول، خو د دوی په نوم مرستې وایستل شوې او دوی ته ونه رسېدي. اوریدونکي دغه اړخ ته د دولت د پاملرنې غوښتنه کړې ده. حکمت الله د هلمند له واشیر ولسوالۍ څخه لیکلي چې د واشیر له دریو کلو خلک د ناامنیو او نورو ستونزو له کبله وتلي او د ژمي په دې سړو شپو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. اوریدونکي د حکومت د پاملرنې غوښتنه کړې ده.
د د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ټینګار کوي چې ایس مفسد ته په کانکور کې د مداخلې موقع نه ده ورکړل سوی او د کابل پوهنتون یو استاد به هم منفق نسی. دغه وزارت وایي هغه استادان چې علمي ترفیع نه ده کړې یو کل وخت ورکول کېږي چې خپل علمي اثر بشپړ او ترفیع واخلي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کانکور په ازموینه کې د شفافیت نشتوالی، په دې پروسه کې د زورواکانو مداخلې، د تحصیلي اسنادو پلورل کېدل او د پوهنتونونو د استادانو وروستی اعتصاب هغه څه و چې مشرانو جرګې د یکشنبې په ورځ د لوړو زده کړو وزیر ور وغوښته څو په دې اړه د سناتورانو پوښتنې ځواب کړي. د مشرانو جرګې غړو انتقاد کاوه چې په ځینو تحصیلي مؤسسو کې د مدیریت د کمزورۍ له امله زورواکان د کانکور په پروسه کې مداخلې کوي. د مشرانو جرګې غړو دا هم ویل چې د لوړو زده کړو وزارت دې د استادانو د تقاعد په سن له سره غور وکړي. د لوړو زده کړو وزیر فریدې مهمند د مشرانو جرګې په غونډه کې وویل چې له جمهور رئیس سره په کتنه کې د هغو استادانو په نه منفه کېدو تاکید کړی چې د علمي اثر د نه بشپړېدو له امله یې ترفیع نه ده کړې. دې وویل دغو استادانو ته یو کال وخت ورکړل شوی چې خپل علمي آثار بشپړ او د ترفیع مستحق وګڼل شي.
زه تاسو ته اطمینان درکوم چې انشاءالله هیڅ استاد به د دې خاطره چې ترفیع نه ده کړې منفک شي. موږ به جدا د دوی دپاره لارې چارې ولټوو چې دوی وکړي چې خپلې ترفیعګانې واخلي. هغه استادان چې تازه هم جذب شوي دي د دوی مکلفیت زموږ په غاړه دی. اکثرا کادرونو د افغانستان نه تللي دي. فلفیله ضرورت احساس شوی چې یو تعداد کسان چې لایق کسان وو، متخصصین وو، ولې نظر ته زیات ضرورت
سکال د کانکور د ازموینې له پیل سره سم د پوهنتونونو یو شمیر استادانو د دې لپاره تحسن وکړ چې د لوړو زده کړو قانون نشي کولی چې د استادانو حقوق تضمین کړي. د راپورونو له مخې د لوړو زده کړو په قانون کې د یو استاد د تقاعد سن 15 کاله ښودل شوی او هغه استادان چې 100 کاله له ترفیع پاتې وي باید منفک شي. د لوړو زده کړو وزیر وایي اوس مهال د هیواد په پوهنتونونو کې 15% استادان ماستری لري او هڅې کېږي چې د لیسانسه استادانو ظرفیت هم ماستری ته لوړ شي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زدیار چې په دې ورځې د جرګې مشري کوله د لوړو زده کړو له وزیرې وغوښتل چې د استادانو د ستونزو حل ته دې اقدام وکړي.
سه موضوع عمده بود در رابطه. یک، مسئله قانون تحصیلات عالی.
دو بیل پدیال دره عمده موضوعگانی بی. دلوال از دکل قانون، وزیر سه بید معترض و استادان مخکې له دې چې د مسئلې مراحل تیشی ووینی. او بله دا چې موږ د دې قانون لپاره وخت لرو او له قانون پوهانو څخه به مشورې وغواړو. د لوړو زده کړو وزارت دې په دې برخه کې مرسته وکړي، ځکه دا قانون د همدوی لپاره جوړیږي. په عین وخت کې د ځینو دولتي پوهنتونونو استادان حکومت ته خبرداری ورکوي چې غوښتنې ملي شورا ته سپارلي او که رسیدګي ورته ونه شي د کانکور د ازموینې له اخیستو به ډډه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سوریه کې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روسیې د جنګي الوتکو بمباریو لسګونه کسان وژلي دي. د راپورونو له مخې د روسیې جنګي جټ الوتکو په ادلب ښار کې له ګڼې ګوڼې یو ډک ښار په نښه کړ. په همدې حال کې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل چې د سوریې له ولسمشر بشر الاسد سره کار د روسیې لپاره اسانه دی، ځکه مسکو په سوریه کې دوه مخې لوبه نه کوي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د سوریه په ادلب ښار کې د روسیې د پرونیو هوایي حملو د تلفاتو په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د بمباریو 6 کسان وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. خو رویټرز خبري اژانس د ژغورنې د ډلو په حواله د وژل شویو کسانو شمیر 43 ښیي او وایي د لږ تر لږه 150 نورو کسانو مړي د کنډوالو له لاندې راایستل شوي او باید هویت یې وپیژندل شي. د رویټر راپور زیاتوي چې په دې بمباریو کې 150 نور کسان ټپیان شوي چې د ترکیې روغتونونو ته استول شوي. په راپور کې همداراز راغلي چې دا هوایي حمله د ادلب په لګڼې ګڼې ډاک بازار پر څو دولتي ودانیو او د استوګنې پر سیمو شوي دي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر متحدو ایالاتو تور لګولی چې په سوریه کې دوه مخی سیاست کوي. پوتین په یو مستند فلم کې چې پرون خپور شو په سوریه کې د مسکو اقدامات ستایلي او د امریکا پر پالیسیو یې سخت انتقادونه کړي.
زموږ
لپاره ډیره اسانه ده چې په سوریه کې له امریکا سره ګډ کار وکړو. ما په دې ورستیو کې لولس مشر بارک اوباما او په سعودي عربستان کې لخپل دوستانو سره خبرې وکړي. دا کار ولې آسان دی؟ ځکه چې موږ دوه مخې لوب نه کوو او خپل دریځ نه بدلوو. روسیا د سوریه په جګړه کې د ولس مشر بشار اسد د حکومت کلک ملاتړ کوي. د یو بل خبر لمخې د سوریه پاوز چې روسیا مرسته کوي د حلب ښار په جنوب کې د خان تومان سیمه چې د افراطي وسلوالو په لاس کې و بیرتنی ولیده. اټکل کیږي چې د دې سیمې بیرتنی ول به د ادلب ښار جنوب لوري ته د حکومتي ځواکونو د پرمختګ لپاره لار پرانیزي.
د سوریه پر وضعیت مو راپور اوریدل لدی سره په ونسن کې د سهار اتنیم بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسد الله لودین نوري.
د افغانستان د سولې علي شورا وای چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پایل ته هلی لري. د افغانستان د دفاع د وزیر او د میدان وردګو د والی ترمنز په کتنه کې د جلریز ولسوالۍ د امنیت د ټینګښت په اړه خبرې شوې. د ننګرهار ولایت چارواکي په جلال آباد ښار کې د هند پر قونسلګرۍ د برید په تور دی او مشکوک کس د نیولو خبره کوي. ایران وایي چې امریکا ته د سفر د ویزې د باطلولو په پروګرام کې بدلونونه له تهران سره د اټومي موافقې له موادو سرغړونه ده. د چین دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد په جنوبي ښار شینجین کې د ځمکې ښویدنې له کبله یو نوي کسان لا درک دي. په سوریه کې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روسیې د جنگي الوتکو بمباریو لسګونه کسان وژلي دي. په یمن کې د جګړې د ختمولو په مقصد خبرې له کومې موافقې له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېده. خو سیالو ډلو موافقه وکړه چې د جنوري میاشتې په 14مه به په سویس کې بیا غونډه وکړي. او د هسپانیا واکمن محافظه کار ګوند په پرونیو عمومي انتخاباتو کې اکثریت ګټلې، خو د یو قوي حکومت لپاره یې د 350 سیټونو اکثریت نه دی خپل کړی.
د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په یو رپورټ پسې اوریدلی سي. افغان چارواکي د 1940 نوي مریض کال جنگي فصل د شدت لمخې په تیرو 14 کلونو کې بي ساري او جدي بولي او وایي وسلوالو مخالفانو پکښې د ډیرو لسرونو هوډ درلود. دغه جنگي فصل افغان امنیتي ځواکونو ته لستونزو ډک او دغه فصل په جریان کې د تیرو کلونو په پرتله د امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله هم ډیره وه. د ولس جرګې ځینې غړي او د چارو کارپوهان له حکومت غواړي چې له دې جګړه ییز فصل څخه په استفادې باید خپلې شډکه کړي څو پرتلونکي جنگي فصل کې د ورته غوښونو مخنیوي وکړي. دا چې درون مریض کال جنگي فصل ولې بي ساري وو، وسلوال مخالفانو په کړي څال اهداف تر لاسه کړل او اړوند افغان چارواکي ورته څه جواب لري، اسد الله لودین یو تفصيلي راپور برابر کړي.
د 1940 مریض کال جنگي فصل په 1940 کلونو کې لمړنۍ جنگي موسم وو چې ټول مسؤلیت افغان ځواکونو درلود او په دې پړاو کې د ټول عملیاتو رهبری هم د افغان ځواکونو په غاړه و. د افغانستان دفاع وزارت هم د دې لامل چې دغه جنگي فصل لستونزو ډک وو دا بولی چې افغان ځواکونو په کې په یوازې سر ټول امنیتي مسولیت واخیست او دا ځواکونه د مخالفینو له سختو حملو سره مخ شول. د دغه وزارت ویان دولت وزیری وایي بیلابیلو وسلوالو مخالفو ډلو لاسونه سره یو کړی وو تر څو په دې جنگي فصل کې کم له کمه اته ولایتونه او څه باندې شپېته ولسوالۍ ونیسي. خاغلی وزیری ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو مخالفینو په یو شمیر ولایتونو کې د لویو مرکزونو د جوړولو هوډ هم درلود خو افغان ځواکونو یې مخاوني ولا.
تهدیدونه ډیر و، د مخالفینو لخوانه فشار ډیر و، د تیر کال په نسبت باندې زموږ د وسوال په تلفات هم نسبی ډیر و. خو څه چې مهم دی هغه دا دی چې مخالفینو کوم پلان درلوده، هغه پلان ته دوی ونه رسیدل، هغه ناکام شو، ځکه دوی غوښتل چې په افغانستان کې ستر مرکزونه جوړ کړي. دښمن کوښښ کوو چې د شپېتو ولسوالۍ نه ډېرې ونیسي، د اتو ولایتونو نه ډېر ونیسي، هغوی ته سقوط ورکړي، هغه کم تر کمه دوه شهراوې هم بندې کړي.
دولت وزیري وایي سږ کال په جنګي موسم کې د افغان امنیتي ځواکونو ستره تشه هوایي ځواک وو او نوموړی ټینګار کوي که دغه تشه ډکه شي افغان ځواکونه به هر ګواښ په خپل وخت دفع کړي. که څه هم دفاع وزارت په دغه جنگي فصل کې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې ارقام او د هغو ولایتونو او ولسوالیو لست چې طالبانو یې د سقوط نیت درلود له موږ سره شریک نه کړ، خو د ازادي راډیو معلومات ښیي چې په 1940 لمریز کال کې طالبانو له کندوز ښار سربیره شا او خوا ولس ولسوالۍ ونیولې چې اکثره یې په شمالي ولایتونو کې دي. هغه ولسوالۍ چې د 1940 لمریز کال د جنگي فصل پر مهال د طالبانو لاسته ولوېدې په دې ډول دي: د کندوز امام صاحب، چاردرا، دشت ارچی او قلیزال ولسوالۍ، د بدخشان یمګان وردوج او جرم ولسوالۍ، د تخار خواجهغار او درقد ولسوالۍ، د فاریاب غورماچ او ګرزیوان ولسوالۍ، د سرپل کوهستانات ولسوالۍ، د بغلان تالابرفک ولسوالۍ، د بادغیس جوند ولسوالۍ او د هلمند موساکلا نوزاد او خانشین ولسوالۍ. له دې ډلې د بدخشان وردوج او یمګان، د تخار درقد او د سرپل کوهستانات ولسوالۍ تر اوسه د طالبانو په لاس کې دي او پاته نورې بیرته افغان ځواکونو تر خپل کنټرول لاندې راوستلې دي. طالبانو د همدې کال د سپتمبر په 28مه نیټه له 2 ساعته جګړې وروسته کندوز ښار هم ونیو، او په تیرو 14 کلونو کې لومړی ځل و چې طالبان د یو ولایت د مرکز په نیولو بریالي شول. په افغانستان کې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت راپور ښیي چې کندوز 14 ورځې د طالبانو په لاس کې وو، او په دې موده کې د ځمکنیو او هوایي حملو له امله 209 کسان ووژل شول او نږدې 1500 نور ټپیان شول. د کندوز د سقوط پر مهال امنیتي ځواکونو له امریکایي ځواکونو څخه د هوایي مرستې غوښتنه وکړه، چې دې ځواکونو په غلطۍ سره د بی پولي ډاکټرانو روغتون بمبار کړ او 15 کسان مړه او ټپیان کړل. طالبانو د 1994 لمریز کال جنگي فصل د اعظم په عملیاتو پیل کړ، او په دغو عملیاتو کې په کابل ولایتونو کې ګڼې حملې وکړې. طالبانو ازادي راډیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په دې جنگي فصل کې د مشخصو ولایتونو او ولسوالیو د سقوط نیت نه درلود، بلکې ټوله هڅه یې دا وه چې د هیواد په کچه له افغان ځواکونو سره وجنګیږي. موږ ډیره هڅه وکړه چې په روان جنگي فصل کې د طالبانو د انتحاري او ډله ییزو حملو ارقام هم له ځان سره ولرو، خو هیڅ یوې ادارې دغه ارقام له موږ سره شریک نه کړل. خو په دغه جنگي فصل کې له امنیتي ځواکونو سربیره د ملکیانو مرګ ژوبله هم د اندېښنې وړ یوه موضوع ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تر اوسه د 2015 کال د جګړې د قربانیانو ارقام نه دی خپاره کړي، خو د همدغه ادارې د 2015 کال شپږ میاشتنی راپور ښیي چې په دې موده کې 1592 ملکیان وژل شوي او 3309 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان جمهوری ریاست بیا وایي چې په 1994 لمریز کال کې د وسلوالو مخالفینو حملې ځکه جدي وې چې غوښتل د افغانستان جغرافیه په دوو برخو وویشي. د ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته وویل د سیاسي جغرافیه په ویشلو سره طالبانو د سولې په خبرو کې د امتیاز اخیستو نیت درلود، خو زیاته کړه چې افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفینو ته دغه هڅو مخاوني وله.
مخالفینو دا هڅه کوله چې وبله جغرافیه په افغانستان کې رامنځته کړي ترڅو د سولې په خبرو کې په لوړه کچه خبري وکړي. لنیک مرغه افغان امنیتي ځواکونو میړانه وښوده او دا به ساري جګړه او د دښمن هدف یې ناکام کړ.
د 1994 جنگي فصل په ترڅ کې طالبانو د غزنی او کندوز زندانونه هم مات کړل، چې سلګونه زندانیانو ته یې چې اکثره د دوی ملګري وو د تېښتې زمينه برابر کړه. د غزنی له زندانه چې طالبانو پرې ډلهیزه حمله وکړه 350 زندانیان، او د کندوز له زندانه چې پر دې ښار د طالبانو د حملې پر مهال مات شو څه باندې 500 بندیان وتښتېدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم سګنۍ جنگي فصل افغان ځواکونو ته له ستونزو ډک بولي، خو د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې په دې فصل کې وسلوالو مخالفینو ته هم ډېره مرګ ژوبله واړوله.
خاصتن د کندوز د پیښې وروسته موږ امنیتي ځواکونه طالبان ته لویه ماته ورکړه، خاصتن په هغه 8 یا 9 ولایتونو کې چې موږ د تعدیداتو کچه درلوده هغلته تغییرات راغلي دي.
کورنیو چارو وزارت هم د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبله ارقام نه دي برابر کړي، خو د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون یوه نوې سروې ښیي چې په 2015 میلادي کال کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو مرګ ژوبله 20% زیاته شوې ده. د پینټاګون په دې راپور کې چې په دې وروستیو کې خپور شو راغلی چې د 2015 په دویمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضع خرابه شوې ده. د پینټاګون په راپور کې راغلی چې د نړیوالو ځواکونو له مرستې سره سره افغان ځواکونه له طالبانو سره په سختو جګړو کې ښکېل دي. په دې راپور کې د طالبانو لاسته د کندوز ښار سقوط، په هلمند کې 3 میاشتنۍ سخته جګړه، او د کندهار پر هوایي ډګر د طالبانو وروستۍ حمله ناکام موارد بلل شوی دي. د 1994 جنگي فصل په جریان کې شمالي ولایتونو ته د جګړې غځېدل بل موضوع ده چې دغه جنگي فصل د پخوانیو هغو په پرتله یو څه جدي کړی دی. د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو مرکز وایي جګړه شمال ته انتقال نه بلکې وغځول شوه، او د دې کار هدف دا و چې طالبان ثابت کړی چې له جنوب او ختیځ پراته په شمال کې هم نفوذ لري. د دغه مرکز یو څېړونکي حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته ویل چې شمال ته د طالبانو د جګړې د غځېدو یو لامل دا هم دی چې طالبانو غوښتل هلته داعش ډله
او د منځنۍ اسیا هیوادونو جنگیالي وزپی
دا د طالبانو د پسرلنی عملیاتو د تکتیک یو برخه و. دا جګړه انتقال نه بلکې شمال ته مو غزول شو او طالبانو په دې کار سره غوښتل چې ثابت کړي چې دوی نه یوازې په جنوب کې او ختیځ کې توانایی لري چې عملیات وکړي بلکې په شمال کې هم نفوذ لري. دوی اصلي لامل دا دی چې دوی د داعش د نفوذ څخه ډیره بیره درلودله. هغه وخت ډیره زیاته سول کله چې د ازبکستان اسلامي تحریک مرکزی آسیا جنگیالي د داعش سره خپل بیعت اعلان کړ.
اعظمي وایي د دوی څېړنې ښیي چې په 1994 لمریز کال کې د تیر کال د جنگي فصل په پرتله د انتحاري حملو شمیر کم و. نوموړی وایي د 2015 کال په 11 میاشتو کې په ټول هیواد کې 50 انتحاري حملې شوې، خو په 2014 کال کې د دې حملو شمیر 119 و. دغه مرکز د امنیتي ځواکونو، مخالفینو او بهرنیو د مرجوبل ارقام هم درلودل، خو زیات کړه چې د محرمیت د اصولو له امله یې له ازادي راډیو سره نشي شریکولی. د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو مرکز وایي سګنۍ جنگي فصل ځکه جدي و چې بهرني ځواکونه د جګړې له ډګره ووتل، حکومت له پاکستان سره د سولې په خبرو مصروفه شو، داعش په یو شمېر ولایتونو کې راپیدا شو او د کلیدي ادارې مسؤلین تر ډیره وخته سرپرستان وو. په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې افغان چارواکي باید له سګنۍ جنگي فصل څخه په استفاده خپلې تشې ډکه او په راتلونکي کې د داسې حملو مخه ونیسي. د ولسي جرګې غړی داود کلکانی وایي پاکستان په دې پلمه چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي د افغان حکومت وخت ضایع کړ او په همدې وخت کې طالبان تمویل او تجهیز کړل.
پاکستانی ها در یک سال گذشته
وقت پاکستانیانو په تیر یو کال کې د افغانستان وخت په دې ځای کړ چې ویلې طالبان د سولې خبرو تکینو، دوی طالبان تمویل او تجهیز کړل، افغانستان ته راولېګل او د افغانستان ولسوالیو او یو ولایت سقوط وکړ. بیا به هم پراتلونکو پسرلی کې پاکستان طالبان تمویل او تجهیز کړي او امنیتي ستونزې به د دې کال په پرتله څو برابر زیات شي
سال گذشته شوه.
خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمی پر مهال به امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکړي او هغه تشه به یو دا کې کړي چې ساک کال د جګړې په ډګر کې درلودې. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون غړي همایون آزادی راډیو ته ویل چې افغان چارواکي باید د جمی پر مهال تدابیر جدي او افغان ځواکونه داسې چمتو کړي چې بیا سګنۍ جنگي فصل په افغانستان کې تکرار نشي. اسدالله لودین، آزادی راډیو، کابل.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي وسی دا دې بیا هم د تاسو ورک شوې عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوې عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوې عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ملټوي. کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام رالېږئ لطفا په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې یو ایمیل لرو. د دې په څنګ کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسې د ورکو شو عزیزانو پاکله پکې معلومات دي. همدارس ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ډېر به منځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 4 4 5 تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. ګران اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ایمیل در ولولم کوم چې یو اوریدونکی ازادي راډیو ته را لېږلی دی. دای پخپل ایمیل کې داسې لیکي، د ورکوښو عزیزانو د پروګرام محترم همکارانو سلامونه او نیکی هیله می ومني. دغه ګران ورور ته وایو چې د تا سلامونو ته وعلیکم سلام وایو. د تیر کوچنی اختر په ومنیټه د کونړ ولایت له خاص کونړ ولسوالۍ څخه دوه تنه د تر زامن نادرکه شوي دي. احسان الله د محمد شفیق زوی چې څوارلس کاله عمر لري، د خپل تره زوی فرید الله د بریالي زوی چې اتلس کلن دی، د کونړ ولایت د خاص کونړ د ولسوالۍ د برې اراضي اوسیدونکی دی. دواړه د کوچني اختر په اومه نیټه له کوره کابل ته د تک په نوم وتلي، خو تر اوسه یې درک نه لګیږي. که خپله احسان الله او فرید الله د ورکو شو عزیزانو روان پروګرام اوري، نو خپلو کورنیو ته دې راستانه شي، او که د دواړو په اړه بل څوک معلومات لري نو دغو تلیفوني شمیرو ته دې زنګ ووایي. د تلیفون شمیرې دي 0 و 1 و 0 1 4 2 1. د تلیفون شمیره واره بیا وایم 0 و 1 و 0 1 4 2 1. بله، د تلیفون شمیره ده 0 و 2 2 8 4 4 8. تلیفون بیا تکراروم 0 و 2 2 8 4 4 8. یو بل د تلیفون شمیره هم د ګران ورور ویل ده 0 و 8 4 0 0 8 3 9 1. د تلیفون شمیره یو ور بیا تکراروم 0 و 8 4 0 0 8 3 9 1. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته وګیاست. ګران اوریدونکو، راځي چې اوس هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو د ورکوښو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي. اول به هغه یو تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د نجیب الله په اړه معلومات دي. ورپسې یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویل دی چې د یو شخص په اړه معلومات لري، خو دغه شخص نوم یې نه دی اخیستی. راځي چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه کریم خان د لغمان ولایت د کرغی ولسوالۍ ګردي کسکري نه خبرې کوم. دلته یو کس ته په نام دی نجیب الله، او داسې د سوره غونډه ده، مضبوط کې لږ فرق غونډه ده. دی وایي چې زه د میمنی یم او د ناحرین یم. نو ناحرین میمنه کې نه پوهېږم ولسوالۍ ده او که کلی ده. او دی د په اړه موږ سره معلومات دي که د خپل خپلوان ما آواز اوري یا د ما پیغام واوري په دغه نمبر د زنګ ووهي 0 و 6 5 5 9 9. نو د شمارې ته د زنګ ووهي، موږ به ورته معلومات ورکړو. السلام علیکم.
حبیب رحمان خبرې کوم د کندوز ولایت نه. زما یو ورور پیدا کړی دی د تقریبا 4 کاله کېږي که 15 کاله کېږي دلته له موږ سره کار کوي پاکستان کې. زه خپله کندوز نه خبرې کوم. کله وایي د پکتیا خبر، کله وایي د پکتیا یم، کله وایي د خوست یم، کله وایي د کوم ځای. یو ورور پیغام اورېدلی و د شاب خالي ګوډ دی پر راسته پخوا باندې که پس کوم پخوا باندې، او بالکل ما ته مثال دغه نه و راته منظور بېکاره نه اوسګه. اوس مې کس پیدا کړی که د هر چا یې ما سره دی په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 و 6 5 2 5 9 و 3. بیا درته وایم 0 و 6 5 2 5 9 3 3. ټول اورېدونکو ته سلام وایم.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي.
بریا سلام علیکم زدا زادی رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم زدا لشکرګاه عبدالخالق خبر کوم زما یو وخت د مختار الله په نامه د دوکې شورک سوې د مساکلات ولسوالۍ کې په دغه حق له چا سره څه معلومات یا د چا سره بندي مرشد په دغه شمیره رنګوي سپر اویا 1500 شپږ دېرش څلوېښت شمیره یو ځل بیا تکراروم سپر اویا 1500 شپږ دېرش څلوېښت وسلام زما نوم محمد نسیم دی هلمند ولایت د مساکلات ولسوالۍ څخه مې تاسو ته ژانګو زما د ماما زوی سلطان محمد رکسوی دی هر چاته که د سلطان محمد معلومات یې په دغه نمبر دی ما ته ژانګو وي صفر و صفر شپږ اویا اته شپېته اووه څلوېښت نمبر یو ځل بیا صفر و صفر شپږ اویا اته شپېته اووه څلوېښت وسلام په احترام
وعلیکم السلام علیکم عبد الستار اند فراد ولایت اند گلستان ولسوالیم ما زور سو چې قریم عبد الرحیم په نامه باندې دی تقریبا 15 کال کې چې ورسو د قندهار او د بولدک پر لوی لار باندې او هیڅ کوم معلومات یې ما ته نه سه هر مسلمان ورته که چې د قریم عبد الرحیم په اړه معلومات وي نو د ما د ټلیفون کې زما ټلیفون شمیره ده 0 اویا 500 93 یو ځل بیا ټلیفون شمیره تکراروم 0 اویا 500
السلام علیکم زه سعدلا یم د سنگم د ورسوالی او د شکر د شلی د کلی څخه خبره کوم زما زوی ورک دی د عبدالبشیر په نامه دا وکاله کې چې ورک دی نو ما ته د مارکو د ژوند هیڅ پکه نشته نو زه د ازادۍ د راډیو څخه دا هیله کوم چې ما ته دا زما د زوی په باره کې ما ته معلومات راکړي یا دا زما خپګه خدای اورې ما ته په دغه لمبر باندې زنګ ووایي یا یو بل چا ته دا معلومات یې چې ما ته په دغه لمبر زنګ ووایي 0 اویا 5 4 9 12 15 دا زما د ټلیفون شماره په مزه ازادي رادیو د کارکونکو څخه دا زما هیله ده چې ما ته په دغه لمبر د زما پیغام خپور کې او ما ته زما د زوی په باره کې معلومات راکې او بیا به موږ شرینې ورلره ورکو یو جهان مننه د ازادي رادیو څخه سلام علیکم
السلام علیکم ازادي رادیو د رنګ اوریدونکو سلامونه وایم نو احمد ما هلمند ورته کلم چیر ورسولین نه اړیکه نه ولا زما ورور دی دا غلامیدار په نامه د ادرینا سکیږي چې کور نه درا کوي کچا سره معلومات یې ما ته په پندش مری اړ کوم دي اې څه پرایا څنګه یو درې درې پاس دوا نه هه
زه د کندهار د ولایت مې وند ولسوالۍ سره ستې په تماس کې مزما د ماما زوی ورکوي د درې تلور کال کېږي وسان لا په نامه دی د دماغ نه ویل لري د څلور څنګه ډېر ځله نو ته چیرې چات معلومات یې ما ته چې پردغه شمیره باندې تماس ما سره ونه 0 اویا 0 2 3 4 3 9 9 اخیرا ته وسلام
السلام علیکم زه عبدالحمید احمدی د غزنی ولایت د کل سوالین مې علی کني ولیدا زما انډیوال د دوش پکې شې نادر کسوې ده کچات معلومات یې نمی عبدالحکیم دا کچاته معلومات دې شمیره دې ماته زنګ وګي چې پر وسه شپشته 15 9 8 لاس ټلیفون شمیره او ځل بیا چې پر وسه شپشته 15 9 8 لاس وسلام
السلام علیکم د ازادۍ کارکونکو ته مې سلامي زامیر جان تر خېلو نه خبرې کوم زما زوی نادر کا سوایدا په نامه دې اڅکزي کچاته په تاریخ خپل شیرینی دې تر لاسه کی مونږ ته په دغه شماره زنګ وهي 0 اویا 3 1 1 0 1 8 په دې شماره دې مونږ ته زنګ وهي د ازادۍ رادیو نه ډیره مننه
ادمان محمد اسد ما ورته من خاموشه په ماما چا درې کال کې د نن نه زه له کندهار ولایت څخه درکښو دي چې په کال مان مات لري صدا شي د نشم ورځې مې ساته ما چې څه برا ورته سره شته نه صبر ته لري
الو سلام علیکم زه سراج احمد یم چې ورزو د کلی د غزنی ولایت څخه مې الیکې نیولې زما یو ورور ده د نصیر احمد په نامه د جمعه احمد زوی ده دغه ورور مې 2 کاله کېږي چې لکوره وتلې دي او دغه په حق له هیڅ معلومات نه لرم که هر څوک د هغه په حقله معلومات ولري مهرباني وکړي په دغه نمبر کې موږ ته تلیفون وکړه. صفر واو یا شپه څلور نه نه یو دوه یو. شماره یو ځل بیا تکراروم. صفر واو یا شپه څلور نه نه یو دوه یو. که هر څوک د نصیر احمد په باره کې معلومات ولري موږ ته په دغه نمبر کې تلیفون وکړه. مهرباني وکړه.
زما یو ورور دی عبدالمتین نومیږي، د سرخوم دی، د کنجک د کلي دی. دا شپږ دېرش ورځې کېږي چې نادره کته ودي، یوه میاشت شپږ ورځې کېږي. هر مسلمان ورور چې پیدا کړي یا دی زما آواز اوري، اوه صفر اوه سوه درې نوي اته اتیا شپږ پنځه شمېرې ته چې زنګ ووي. وسلام.
السلام علیکم. یو نفر دنبی پرنامه ده شمال کازی د جل محمد وراره ده. شل شپې کېږي چې نادره کده. هر چا ته چې معلومات یې پر دغه شمېره زما سره اړیکې ونیسي. صفر اوه صفر څلور شپږ صفر اوه شپږ نه څلور. یو وار بیا تکراروم. صفر اوه صفر څلور شپږ صفر اوه شپږ نه څلور. د کلي د ولایته د مرآباد د کبریکې کور ده. دغه شل شپې کېږي چې نادره کده. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه رحم الله د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ د نیازۍ د کلي اوسېدونکی. زما یو کاکا دی چې ګلاغه نومېږي، د سلاب لري نه پنځه کاله کېږي چې د کوره تلی نادرکه شوی، او دغې شماره دې ما ته زنګ وایي. صفر هفتاده دوه چار هفتاده چار صد و هشتاده شش. هر چا چې پیدا که یو جایز دوه هزار موټر جایزه لري. وسلام.
زه د رزګان د ولایت اجزاو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما ورور نجیب الله نومېږي، نجیب کېږي نادرکه دی. هېڅ معلومات یې موږ ته نشته. که یو چا ته معلومات وي په دې شماره باندې ما ته زنګ ووایي. ډېره یو جهان مننه به وي. صفر اویا شپږ یو نه صفر شپږ پنځه دوه پر دغه شماره دې موږ ته زنګ ووایي چې هر چا ته معلومات وي. دا جیل کې در مخه دا موږ ته درکړه د ژوند او د مرګ معلومات یې موږ ته راکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه د کندهار څخه د ارغنداو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما دا مزه دي چې سمی الله نومېږي، دا زلا زوی دي. یوه میاشت کېږي چې د خپله کوره نادره کوي. هر ورته که معلومات وي موږ ته په دغه تلیفوني شمېره زنګ ووهي. صفر اویا پنځوس اووه اویا یو سل او نه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. 0000420212211415. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. تر بیا مو زه امان الله امیرزی په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
پردیم سوک می نا پیجنی، سوک می سلام تاوم سلام نوائی، سوک می لزان سرازان گنی، سوک رات سیال دننگو نام نوائی، در پردیم سوک می نپی جنی سوک می سلام تام سلام نوای سوک می لزان سرزان گنی سوک رات سال دنگو نام ن